تقریباً د دهشتګردۍ مقدمه واچولې نو هغه اوس یو هغه مقدمه موږ روان ده چې هغه خلک روزي او بلخ او بل دا چې تاریخ گواه دی کیمرې هلته کې وي هر څوک هلته کې وو موږ ورته وایو چې بیا هغه وښایې که نه چې هغه چلې راووتې هغه څه شی راووتل هغه څوک وو چا څومره مړي کړي وو او که دا دهشتګرد وو نو بیا تاسو په خپلو ګاډو کې کورونو ته ولې رسول یو خو مونږ هغه های کورټ کیس دی هغې کې مونږ لګیا یو چې بی خلکو دا کیس ختم شي دویم مونږ په سپریم کورټ کې یو آئینی پټیشن اچولې دی هغې کې مونږ دا وایو چې د پاکستان موجوده آئین چې دی هغه رهایش بنیادی حق په تور باندې منی چې په آئین کې دا حق شته نو بیا زمونږ دا صوبائی حکومتونه چونکه رهایش چې دی دا اوس دا 18th امینډمنټ نه پس دا صوبائی سبجیکټ دی مونږ دې دا وی صوبائی حکومتونه چې د دې څه منصوبې دي او دا آئینی ګارنټی چې دی دا به څنګه دي خلکو ته یقینا ورکړي نو سپریم کورټ کې کیس روان دی او مونږ تمه ده چې څنګه څه فیصله به وشي فی الحال خو سپریم کورټ دا آرډر کړی دی چې په پاکستان کې به چرې هم په کچا آبادي آپریشن نه کی نو سی آرڈر چې دی دا زمونږه ګټه ده بل دا سی آرڈر دا ټول نه ګټه ګټه ده او بل دا چې ټول پاکستان کې زمونږ پارټي سره بلا خلکو رابطه کړې دي هغه سره د پارټي ډېر زیات د خپل جدوجهد دی هغه ډېر نمایشه وي دي چې دغه خلک دي چې دا مزدور طبقې دپاره د مظلوم طبقې دپاره آواز پورته کوي نو مونږ سره بلا خلکو رابطه هم کړې دي او د دې نه علاوه گورنمنٹ چې دی هغه لکه ډېر احتیاط سره اوس دا خبرې کی ځکه چې میډیا هم بې خبره تا اوس ډېر دغه ورکوي امپورټنس ورکوي نو مونږ وایو چې اوس دا پورې خو دا ټیک چې یو آبادي مونږ بیلله چې په هغې کې پهله په هغې کې تقریبا شل زره نه بره خلک اوسېدل خو نقصان خو دا هغې وشو خو هغې ګټه دا وشوه چې پوره ملک ته دا وخت کې دا خبره په هر فورم باندې راوچته شوه او سپریم کورټ چې کوم دی هغې د پاکستان پارلیمنټ هم نه غوښتنه کړې ده چې جوړ شي ورسره د ادارو ته هم ثبوت هم ویلي دي چې مونږ ته خپل پالیسیانو ډرافټ راولېږي
سید ډیر زیات مننه عصمت شاه جهان صاحب چې برخم را سره واخیسته ډیر کم وخت پر را سره راغله خو تاسو د سیاسي نظریې ډیر لږ خبر شو ډیر زیات مننه په سروي خبرونه کې را سره برخه اخیستو پر بلونه به بیا در سره وریدونکو په مخه مخه
د جمهوریت نننې خبرونه له تیرې هغه سره تړلې ده په نننې خبرونه کې به واوري چې پر اوګدو مبارزو سربېره ولی د پاکستان د پښتون مشتو سیمو سیاسي ګوندونه ولسته د هغه حقوقو په ترلاسه کولو کې ندي بریالي شوي د دې پروګرام کوربازم همکار پامیر ساحل دی
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن ضیاء الحق پر ضد د جمهوریت بحالی تحریک څومره موثر و پر اوږدو مبارزو او تحریکونو چلولو سربیره د پاکستان او افغانستان میشته پښتانه له بیلابیلو ننګونو سره ولې مخامخ دي د پښتنو ملتپاله ګوندونو پر خپلو ټولو هلو ځلو سربیره ولې د ولس پوره باور نه دی ترلاسه کړی له دې سره د ټولو مقاصدو نه ترلاسه کولو باوجود آیا جمهوري سیاست مهم دی او ګټور ثابتېدای شي او کنه په نننی دور کې د پښتنو ملتپاله ګوندونو د سیاست طریقه په څه ډول پښتون میشته سیمو ته د هغوی سیاسي او اقتصادي حقونه ورکولی شي دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیرې هغې سره تړلې ده په تیرې خبرونه کې تاسو واوریدل چې په 1980 زیږدیز کال کې د پاکستان پوځ مشر جنرال ضیاء الحق جمهوری حکومت ړنګ کړ د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو یې زنداني او بیا وروسته په دار وځړاوه او د سیاسي ګوندونو پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه د دې اقداماتو په نتیجه کې د پاکستان کیڼلاسي او ملتپاله سیاسي ګوندونو د جمهوریت بحالۍ تحریک وچلاوه چې MRD یې مخفف دی د همدې تحریک په سلسله کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او د پښتونخوا زده کوونکو سازمان په کوټه کې د احتجاجي لاریون پریکړه وکړه او د 1983 زیږدیز کال د اکتوبر پر 8 نیټه چې د وسنی پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزي په مشرۍ په کوټه کې لاریون روانو نور باندې پاکستاني او امنیتي سرتیرو ډزې وکړي چې پکې یو شمېر فعالان ووژل شول او ځنې ژوبل شول
موږ له تک سره سم چې دوی ډېر له هر طرفه ځخه فایرنګونه شروع کړه او ډېرې درنې ګولۍ او بالکل مخامخ یې ورولې
تاسو په تیر خبرونه کې واوریدل چې د اکتوبر پر 8 نیټه په ټول پاکستان کې د ضیاء الحق مارشالله پر ضد احتجاجونه روان ول.
د دې خلاف یو تحریک جوړ کړو د وطن جمهوریت ګوندونو ټول ګوندونو پکې ګډو او په دغه ورځ په ټول ملک کې د مارشالله د تور نظام خلاف مظاهره کړي. د جمعې ورځ وا د کویت د مرکزی ماجد نه د محمود خان چکزی په مشرۍ کې جلوس راووت. دغه جلوس درې نارې وخلی: نارې تکبیر الله اکبر، د ولسواکی تل دی وی، او مارشالله مرد آباد. دغه جلوس کې هیڅ چا سره هیڅ قسم وسله نه وه، دا ډېر پورم نه جلوسو.
خو په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند چې وسنۍ نوم یې پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده، د لاریون پر مهال ډزې وشوې چې پکې څلور کسان ووژل شول:
کاکا محمود، داود خان، رمضان او اسلم ولسیار. شهیدان شو اسلم ولسیار د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن مرګرو، او دا درې مشران چې وو دا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي مرګرو. هغه وخت کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي نه و جوړه.
په وژل شوو کې یو ولسیار نومېده. د هغه مور وايي زوی یې د محمود خان سګزي د ژغورلو لپاره ورمخکې شوی وو او ژوبل شو.
موږ خو بیا اصلي یو، موږ خو د نارو ولاو دوی شلیک راو دوی لوړ کومه جت وړ ناست ماشاءالله وکنه. نو په دې کې خلک سره میدان کړ محمود خان یې ټوپک نیولې و. دی راپورت محمود خان ته ودرېدی، هغه ګولۍ په دې کې مشتې. نور خلک ولما خلکو ته وویل مال ځغلي تاسو ولاړ زما کارې راوکي، زما کارې راوکي.
د ولسیار مور حضرت خوربیبي وایي زوی یې د پښتنو لپاره مبارزه کوله.
دا تاثر د دې دی ماته دا راښکاره کوي چې خور موږ د پښتنو دپاره دا څه مونه کوو. ولما ویلې کور به سور زرغون کوم، سور زرغون مې نه کوي، دا ارمان له د ګورغاډي له وروړم. بس هغه یې ور وړي موږ څه قهرمان د خپلو ډېرو ارمانو سره ونه ډېر دې غار د خپلو.
په تیره خبرونه کې تاسو ټوله کیسه واورېده چې څنګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو او مشرانو د جمهوریت بحالۍ د تحریک یا ایم آر ډي د برخې په توګه هلې ځلې کولې. خو دې تحریک په کتو ځینې پښتنې پیدا کېږي چې نن یې په جمهوریت خبرونه کې څېړو. لومړی دا چې که د نړۍ سیاست ته ولیدل شي نو د جنوبي افریقا، هند، زیمبابوې او ځینو نورو هېوادونو مشرانو د باچا خان او خان شهید عبدالصمد خان په څېر سیاسي مبارزې وکړې او خپلو خلکو ته یې ګټې ورسولې. خو پښتانه مشران او ګوندونه ولې تر اوسه په دې نه دي توانېدي دلی چې خپل ټول حقونه واخلي. په لندن کې د بی بی سی خبريال سیډونکو او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داوود اعظمي وایي د دې لامل دا دی چې د پښتنو سیمه د سیمه ایزو او نړیوالو سیالیو او جګړو مرکز پاتې شوی.
د پښتنو خو یو خوشبختی او پرمده محل بدبختی دا ده چې د دوی سیمه د نړۍ د جنگ یا د سیمه ایز جنگ مرکز پاتې شوی دی. یعنی هر وخت چې دلته ګوندونه یا مبارزه سوي دي قرباني دی ورکړي، دا وطن د دوی خراب شوی دی، کلی او کورونه د دوی وران سوی دی، خو ګټه نور وړې ده. یعنی کومر د باچا خان مثال ورکو یا د خدای خدمتگار، د هند ازادي تر ټولو سخته مبارزه او تر ټولو زیات قرباني دغه سیمه کې تر سره سو چې باچا خان خپل فعالیت پکښې درلودی او د خدای خدمتگار غورځنګ پکښې روان وو، خو ګټه یې ټوله هند واخیسته او په نتیجه کې هند هم آزاد سو او پاکستان هم جوړ سو. خو وروسته هغه څه چې دوی غوښتل ترلاسه یې نه کړه، ځکه دلته د سیمې سیاست او د نړۍ سیاست داسې وو چې پر دوی باندې د پاکستان واکدارانو شک وي.
داود اعظمي د ایم آر ډي مثال په ورکولو وایي چې که هغه وخت ولیدل شي نو د پاکستان اسټابلیشمنت دا فکر کاوه چې ښایي کیڼلاسي او ملتپاله ګوندونه د بنګلاديش په څیر پاکستان د بیا ویشلو هڅه کوي.
په دې کې د پاکستان اسټابلیشمنت یو بیره دا هم درلوده چې دغه غورځنګ چې کله پیل شو نو د بنګلاديش ته جوړېدو یا د پاکستان د تقسیمېدو یوازې لس کاله تیر شوي وو. نو د دوی بیره دا وه چې دغه قامونه یا دغه ګوندونه بیا غواړي چې پاکستان مات کړي. یعنی یو خو دا دی چې د دوی مرکزي حکومتونو دوی ته د شک په سترګه کتلي دي او پر دوی یې باور نه دی کړی. او دوهمه خبره دا ده چې د نړۍ عمومي سیاست داسې و چې د کمونیزم او د کپیټالیزم ترمنځ یوه لویه مبارزه روانه وه، نو پر دوی باندې هم دا شک کېدی چې کېدای شي دا په مهمه مځکه کې پراته دي، خاوره یې ډېره مهمه ده د ستراتیژیک پلوه. نو دوی باید چې کنټرول کړای شي، دوی ته باید چې ډېر مخ ور نه کړل شي چې هسې نه دوی یو خطر جوړ کړي یا د یوې خوا سره ملګري.
په برتانیا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی او سیاسي فعال وطنپال وایي پر اوږدې مبارزې سربیره د پښتنو سیاسي ګوندونو په خپلو مقاصدو کې د نه بریالي کېدو یو لامل دا دی چې لا دې ګوندونو په بشپړ ډول د ولس ټول باور نه دی ترلاسه کړی.
د ولس باور ګټل دا د ټولو نه مهم شی دی چې ستا قیادت، ستا مشران، ستا د ګوند غړي دومره باور وګټي چې د خپل کلي باوري سره ستا د ګوند مرګري یا ستا د ګوند ملګری د خپل کلی باوري سړی جوړ شي، نو زه د دې خبرې سره په سلو کې سل موافق یم چې زموږ د ګوندونو مشرانو غړو لا هغه باور نه دی ګټلی او د هغه باور د ګټلو هڅه یې نه ده کړې چې اولس د ملي ګوندونو د جمهوري ګوندونو غړي رښتونی امانتدار باکردار او زیرک وګڼي، اله به دا کار کېږي. د اولس فیصلې تل ډېرې په شعور ولاړې او اولس هیڅکله د غلط سړي، د غل سړي، د دروغجن سړي، د بې کردار سړي ملګرتیا نه کوي. او دغه درېیمه خبره هم ده چې زموږ په اولس کې چونکې رسنۍ پردی دي، ورځپاڼې پردی دي، ټي وي ګان پردی دي، نو هغې د اولس د بې لارې کولو ډېر په تېزۍ سره کوشش کوي. دغه وجه هم ده چې زموږ کوم په ملګرتیا قوتونه دي هغې دغه وسایل نه لري کوم چې زموږ مخالف قوتونه لري.
وطن پال زیاتوي پر ټولو ننګونو سربیره دا اړینه ده چې سیاسي مبارزې ته دوام ورکړل شي، ځکه سیاست د ټولنې لپاره د اکسیجن معنی لري.
سیاست او جمهوري سیاست دا د هر قام د ازادۍ، د خپلواکۍ، د سیالۍ، د خوشحالۍ زیری وي. کوم قامونه چې په سیاست کې برخه نه اخلي، کوم قامونه چې د خپلو سیاسي ګوندونو ملاتړ نه کوي، کوم اولس چې د ولسواکۍ دپاره مبارزه نه کوي، تاریخ او د سیاست تاریخ دومره ظالم دی چې دا په نیمه شپه خلکو ته کډې په سر کې او له خپل پلارني کوره له خپل پلانري هیواده یې ورک. که ګاندي سیاست نه وکړې نن به هندوستان نه و، که نیلسن منډیلا سیاست نه وکړې نن به تورپوستي سیال نه و. مونږ سیاسي مبارزه او جمهوري مبارزه د قام دپاره د اکسیجن یا د ډوډۍ یا د اوبو په توګه ګڼو. که دا نه وي زموږ قام به ورک شي. او دا نن چې په مونږ کومه بده ورځ ده، د دې وجه دا ده چې زموږ اولس لا په صحیح معنو کې جمهوري سیاست نه شروع کړي. زمونږ ولس لا پرشتینی معنا کې د ولسواکۍ لپاره د خپل ملي ګوندونو ملاتړ نه دی کړی. که په ملي ګوندونو کې به خامې وي دا به داسې ایډیل نه وي. مونږ د خپلې خاورې، د خپل وطن د دې بدې ورځې د بدلولو لومړی او واحد حل چې ګڼو هغه جمهوري پارټي ګڼو.
اوریدونکو دا خو د پخوا کیسه وه. د خبرونې په دې برخه کې وزدا څېړو چې په پاکستان کې د پښتنو ملتپاله ګوندونه له څه ډول ننګونو سره مخامخ دي. په دې لړ کې کله 1903 زیږیز کال وسنی وخت راشو، نو دا مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلوچستان کې د ائتلافي حکومت برخه دی او په وفاقي سطح هم په پارلمان کې خپل استازي لري. خو پر دې سربېره د گوادر، کاشغر لار او د پښتنو د شناختي کارډونو بندولو په څیر لوی مسالې او ننګونې ورته په لار کې دي. آیا دا ګوند کولای شي چې له خپلې واکمنۍ په ګټې اخیستو د دې مسالو د هواري لپاره کار وکړي او کنه؟ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وایي د دوی د مبارزې په نتیجه کې اوس په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ټول سیاسي قوتونه او ټولنې په دې یوه خوله دي چې د پاکستان وفاقي حکومت ته به د کاشغر گوادر اقتصادي لار پنجاب ته د اړولو اجازه ورنه کړي. رضا محمد رضا زیاتوي چې د پاکستان د وګړو په توګه دا د پښتنو آئینی حق دی چې ورسره د برابرۍ پر اساس چلند وشي او دا چې دوی به د شناختي کارډونو پر موضوع جمهوري مبارزې ته دوام ورکوي کوي.
دا خبره موږ ډېره توده کړې ده او هر حلقه ته، هر سرکل ته، حکمرانانو ته دا موږ سوالې ده. او په دې باندې زموږ پارټي چیرمین بالکل د اختر په جلوسو په جلسو کې دا یعنی واضح هم کړه او خپل ګوند ته خپل ولسونو ته دا خبره ښکاره که څرګنده کړه چې پر دې باندې موږ هیڅ نرمي نه نسو اختیارولی. موږ دا حق لرو د ښاریانو په حیثیت چې پښتون د دې عمل تر څو پورې ښاري وي، نو زه به د غورې حقوق کړي لکه د پنجابي یا د سندي یا د بلوچ یا د بل چا. داسې نه شي کېدلی چې په ملک کې به د شناختي کارډ دپاره یا د نورو اسنادو دپاره به یو قوانین قانون وي او بیا د پښتون دپاره به پس په دې بل وي چې یعنی پښتون چې دی هغه افغان دی. یو دا چې کوم وطن د پاکستان کې یو لویه برخه ده، دا چې کوم خلک دي، د هغو ژبه، د هغو ملت، د هغو خاوره، د هغو تاریخ، هغه هلته افغانستان سره هم تړلی دی. دا هېڅ جرم نه دی، دا خو زموږ ماضي ده، دا خو زموږ افتخار دی.
داود اعظمي وایي د پښتنو ملتپاله ګوندونو بریا د مشرتابه پر دې صلاحیت منحصره ده چې څنګه په دې بدلیدونکو او مشکلو حالاتو کې هم د ګټې ځای لیدلی شي.
تر خپل واسه تر یو حده چې کولای سوی کوشش کړي دی لږ تر لږه ږغ پورته کړي چې باید چې موږ ته دا راکړل شي، باید چې داسې وسي، باید چې داسې نه وسي. دا خپله یو تاثیر لري. خو که څوک دا پوښتنه وکړي چې آیا هغه څه چې دوی ترلاسه کړي دي دا کافي دي، نو د ډېرو خلکو په نظر یې جواب دا دی چې نه، دا کافي نه دي، باید چې نور ډېر څه ترلاسه وای. خو دا اوس په دې پورې معنی لري چې څنګه دوی د دغه نو حالات سره، د دغه ژر ژر بدلېدونکو حالات سره ځان تیاری او څنګه په دغه ګډوډ حالات کې د ځان افغانستان لپاره یو ګټه لټوي. انده د دوی په هوښیاري او ځیرکتیا پورې هم اړه لري، یعنی په هر مشکل کې یو څه ګټې هم وي. په دغه سخت حالاتو کې د یو مشر مشرتوب په دې کې معلومیږي چې دی څومره پراخ نظر لري او څومره ځیرک دی چې په تاواني حالاتو کې هم د ګټې ځای پیدا او خپل ولس ته ګټه راوړي.
د بی بی سي خبریال څېړونکی او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داود اعظمي زیاتوي، اوس مهال په پاکستان کې جمهوریت شته، خو ملتپاله ګوندونه که د پښتنو ټول حقونه ترلاسه کول غواړي نو ولس به خبروي، شعور او پوهه به ورکوي او پر نړیوالو حالاتو او سیاست به هم نظر ساتي.
اوس مهمه خبره دا ده چې دوی خپلو خلکو ته پوهاوی ورکړي، په حالاتو یې پوه کړي، په خپلو حقوقو یې پوه کړي، مسایل ور وښیي چې دا مسایل دي او په دې کې څنګه د ځان په ګټه یو کار کولای شي. یعنی بنیادي شعور اوس ډېر مهم دی، ځکه دنیا کې حالات دومره پیچلي شوي دي چې ډېر خلک اوس د یو کنفیوژن یا ګډوډ حالت یا ګډوډ فکر سره مخامخ دي. نو په دغسې حالاتو کې د لیډرشپ رول دا دی چې خپل ولس سمه رهبري وکړي او هغه ته یو لار ورسی او پر سمه لارې روان کړي. ان د مردی غوندې تحریکونه اوس په یو بل شکل کې کار ورکولی شي، ځکه د ډیموکراسي پر ځای دوی یو بل ډول مبارزه کولی شي چې خپل ولس پوه کړي، هغو ته شعور ورکړي او په حقوقو یې بلد کړي، د دنیا په حالاتو یې بدل کړي او راتلونکي دپاره یو لار نقشه ورته ګوته کړي او پر هغه خوا یې روان.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو واورېدل چې پر ډېرو مشکلو حالاتو سربیره د پښتنو ملتپاله سیاسي ګوندونه بریالي شول چې په 1980 زیږیزه لسیزه کې د پوځي واکمن ضیاءالحق نظام تر فشار لاندې راولي. خو پوهان دا هم ګڼي چې د اوږدو مبارزو باوجود پښتانه مشران او تحریکونه د پاکستان پښتون مېشته سیمو ولس ته د هغوی ټولو حقونو په ترلاسه کولو کې ځکه بریالي نه شول چې د پښتنو سیمه له لسیزو راهیسې د نړیوال سیاست د سیالیو او جګړو مرکز پاتې شوې. البته سیاستوالان او پوهان زیاتوي چې جمهوری سیاست له لارې ولس پوهېدی شي او له خپلو حقونو خبرېدی شي. دا ونننۍ خپرونه او له دې سره د ام آر ډي